د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یو نوې څېړنه ښیي چې د افغان پولیسو په منځ کې افراطیت ته لیوالتیا د صفر په حد کې ده. دغه څېړنه چې د یوه کال په موده کې له پولیسو څخه د پوښتنو پر اساس ترتیب شوې ښیي چې د افغانستان شاوخوا 80% پولیس د هیواد د ساتنې په خاطر وظیفه اجرا کوي. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پولیسو کې نه یوازې افراطیت نشته بلکې افغان امنیتي ځواکونه د دې ستونزې په وړاندې مبارزه کوي. یوسف خان زادران راپور راکوي.
په داسې حال کې چې وخت نا وخت په خپلو همسنګره ملګرو او بهرنیو ځواکونو د افغان پولیسو حملو له ځان سره ګڼې اندېښنې راپارولي، خو یوه نوې څېړنه دا حملې فردي عمل ګڼي. دا څېړنه چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د یوه کال په موده کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې کړې ښیي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ساتنې په خاطر جنګیږي او نه غواړي چې نظام یې کمزوری او افراطیت پکې وي. د دغه مرکز یوه مسؤل عبدالاحد محمدي چې د چهارشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سخت درزۍ پاړه د شوی څېړنې نتایج له رسنیو سره شریکول وویل چې د افغان پولیسو ترمنځ دا ستونزه ډېره کمه ده. هغه وایي چې د شاوخوا 1500 پولیسو څخه شوی دا څېړنه ښیي چې د لسو څخه یو پولیس نسبي افراطي نظر لري. شاوخوا 80% ځواب ورکوونکي تقریبا په دولتي لوړ پوړو چارواکو د فساد له امله شکي دي. شاوخوا 11% ویلي چې دوی یوازې د طالبانو د ځپلو لپاره د پولیسو سره یوځای شوي. 20% یې بیا اقتصادي انګیزه مطرح کړي. خو ډیرو او اکثرو یې ویلي چې یوازې د وطن او وطن دوستۍ په خاطر پولیسو ته راغلي دي. د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان پولیسو ترمنځ د نورو ستونزو په نسبت قومي ستونزې او فساد سره د مبارزې په وړاندې اندېښنې لوړې دي. دغه څېړنه د افغانستان په بلخ، بامیان، غور، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د پولیسو سره د مخامخ خبرو په اساس شوې ده. له دې وړاندې دغه مرکز په ورته موضوع د افغانستان په مدرسو، پانتونونو او ټولنیزو شبکو کې د افراطیت د فکر د موجودیت په اړه څېړنې کړې وې چې په هغې سروې کې د افراطیت د موجودیت فیصدي لوړه وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې په افراط ګرایي باور نه لري بلکې د هغې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه لري او پولیس د مخالفانو په وړاندې د جنګ په مشروعیت باوري دي.
کی اساسی وظیفه یې همدا دی چې څو ترورستي ترهګر ګروپونه چې د اسلام په نوم دوی خپل هغه افراطي ایدیولوژي غواړي تحمیل کړي افغانانو باندې چې د قبول وړ نه دی، دوی سره زموږ پولیس مبارزه کوي. نو زموږ د 13-14 کال مبارزه دا ښیي چې هیڅ افراطیت مذهبي افراطیت قبول نه دی. زموږ لپاره دغه نظام، اساسي قانون او دغه اسلامي ارزښتونه مهم مسایل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت نړیوالو متحدینو هم د افغان ځواکونو پر وړتیا او اراده ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې دغه ځواکونه کولی شي په یوازې سر د هیواد امنیتي چارې سنبال کړي.
که څه هم د ارتباطاتو نړیوالې ټولنې د یوه نوي راپور له مخې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د انټرنیټ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی، خو افغان چارواکي وایي چې د نوري فایبر شبکې په بشپړېدو او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ سره به په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه انټرنیټ ولري. رضوان مراد او نور تفصیل.
د ارتباطاتو د نړیوالې ټولنې تازه رپورټ ښیي چې د نړۍ په سطح دا مهال 168 هیوادونه انټرنیټ لري او افغانستان د دې لیست په 156 ځای کې دی. د دې ټولنې د رپورټ له مخې افغانستان د انټرنیټ په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په دې هیواد کې انټرنیټي خدمتونه په هماغه ځای دي چې په 2010 کال کې وو. د ارتباطاتو د نړیوالې اتحادیې په وینا د افغانستان ګاونډیانو پاکستان او چین په تیرو 15 کلونو کې انټرنیټي اسانتیاوې تر یو حده پراخي کړې دي. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په دې هیواد کې د انټرنیټي خدماتو د سطحې او کیفیت د لوړولو لپاره پلانونه عملي کوي. د دې وزارت وایان ایمل مرجان ازادي راډیو ته وویل
موضوع خود شبکې فایبر نوري فاز 3 تا 2 سال آینده
دی. وایي د نوري فایبر د شبکې درېمه مرحله به تر راتلونکو 2 کلونو پورې بشپړه شي. د دې شبکې له لارې به د افغانستان مرکزي او شمالي ولایتونو له یو بل سره وصل شي. له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د مرکزي اسیا له هیوادونو سره خبرې روانې دي چې د انټرنیټ په برخه کې له دغو هیوادونو سره په همغږۍ پانګونه وشي. د ښاغلي مرچان په خبره افغانستان دا مهال 40 گیگا بایټس انټرنیټ لري چې 15 میلیونه کسان ترې ګټه اخلي. نوموړی وایي تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د افغانستان د انټرنیټ اندازه د 500 گیگا بایټس ترمنځ وي او د هیواد د نفوس نیمایي به انټرنیټي اسانتیاوې ولري. د ارتباطاتو د نړیوالې ټولنې تازه رپورټ وایي چې جنوبي کوریا د نړۍ په سطح د انټرنیټي خدماتو په برخه کې تر ټولو مخکې ده. د دې رپورت له مخې دا مهال په نړۍ کې 3.2 میلیارده کسان انټرنیټ لري او 1.1 میلیارد کسان بیا له موبایل تلیفوني خدماتو برخمن دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په افغانستان کې مزرعه غازونه لږ تولیدیږي، خو کوم غازونه چې د سیمې په هیوادونو کې تولیدیږي د هیواد پر چاپیریال ناوړه اغیز کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د صنعتي هیوادونو لخوا د مزرعه غازو خپرېدل پر اقلیم ناوړه اثر کوي او په افغانستان کې د غیر موسمي بارانونو د ورېدو او د سیلاونو د راوتو سبب ګرځي او کرنې او ځنګلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې پر یاد موضوع بحث وکړ او ویل چې د اقلیم د بدلون د زیانونو په اړه د پاریس کانفرانس ته یو لړ پیشنهادونه کړي دي. دوی تاکید وکړ چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د افغانستان رول ته زیاته توجه وشي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وویل چې افغانستان د ګلخانې غازونو د خپرېدو له امله زیان مومي او په کار ده چې د مخنیوي لپاره ورسره مرسته وشي.
رقمره که ما در سه بخش که در بخش تکنولوژی است، در بخش تجربه و علم و در بخش
مونږ په درې برخو تکنولوژی، علم او تجربه او مالی مرستو کې تر 2030 میلادي کال پورې 10 میلیارد ډالر پیشنهاد کړی دي. کناډایواله ټولنه دا مرسته وکړي، مونږ کولای شو چې د مزرعه غازونو خپرېدل کم کړو.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د ځمکې د تودېدو او د هغې د زیانونو په اړه د نړۍ د 150 هیوادونو د چارواکو په ګډون په پاریس کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شوی او هسی کیږي چې د ستونزې کمولو ته یو لړ علمي لارې چارې ومومي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې د دې کانفرنس ګډونوال دی ویلي دي چې د زیربناو په جوړولو کې ابتکار او خلاقیت کولی شي چې د مزرعه غازونو د خپرېدو کچه کمه کړي. ګلخانې غازونه کاربن دای اکساید، د اوبو بخار، نایتریس اکساید، میتان او کلورو فلورو کاربن تولیدوي چې افغانستان د دې غازونو د 50% تولیدونکی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یو راپور له مخې هر کال په هیواد کې شاوخوا 3000 کسان د سالنډۍ له ناروغۍ مړه کیږي چې لامل یې همدغه ککړ چاپیریال او مزر غازونه دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د چاپیریال د خوندیتوب او د مزرعه غازونو د کمولو لپاره یې له 3 کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلي، خو څرنګه چې خلک بېوزلې دي داسې مواد سوځوي چې مزرعه غازونه تولیدولی شي. کارپوهان د پاریس کانفرانس ته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پیشنهادونه پر ځای ګڼي. کاظم همایون په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
طرح پیشنهادی را که اداره ملی حفاظت محیط زیست پیشکش کرده کارشناس
کومه پیشنهادی طرح چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې وړاندې کړي اصولی ده. موږ باید هڅه وکړو چې تر 2000 کال پورې د دې ادارې ظرفیتونه دومره لوړ شي چې خپلې چارې په شفافه توګه پر مخ بوزي او د کرنې پراختیا ته زیاته پاملرنه وکړي.
ښاغلی همایون وایي د کرنې سکتور چې زیانمن شي بزګر ښارونو ته مخه کوي او یا نورو هیوادونو ته ځي چې دا کار بیا نورې ستونزې زیږوي. د تاکید کوي چې حکومت دی د چاپیریال خوندیتوب مهم وګڼي.
د حکومت یو هیئت خوست تللی چې هلته د خلکو او قومونو ترمنځ پر پرتو ستونزو خبرې وکړي او حل لار ورته پیدا کړي. نجیب الله الخیل ورباندې رپورټ لري.
د خوست د صدران میشتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د اوبو، روغتیا، پوهنې او سړکونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی یادې څرګندونې د سه‌شنبې په ورځ د خوست د شمال دوه مونده ولسوالۍ په انګړ کې د کابل څخه خوست ته د ملي یووالي حکومت لخوا رالیږلي لوړپوړي هیئت ته وکړي. حاجي علي خان زدران هیئت ته په خپلو خبرو کې د صدران میشتو سیمو د جلغوزو د حاصلاتو لپاره د پروسس د کارخانو، روغتیایي کلینیک او په ځانګړي ډول سپیر ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د جوړ
د خوست په ولایت یا په پکتیا کې د جلغوزیو لپاره د پروسس پروژې او اخشالونه ولګېږي. د یوه شپخانې چې هر څومره د دولت توان وي هلته مونږ ځای ورته ولرو باید سپیر کلینیک نوره فعال شي. نړیوال په فضا کې چکرې وایي زدران د خپو سرک نه لري.
د دوه مونده ولسوالۍ یو تن قومي مشر وویل چې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کمښت له کبله زده کوونکي تر بورګۍ ښوونځي پورې 15 کیلومتره پلی مزل کوي.
متعلمین د بورګۍ مکتب ته په 15 کیلومترۍ کې دوی په پښې مزل لري کې ورځ 15000 شپږ زره متعلمین وړکې جنګۍ دغه بې تعلیمه پوته دي.
د حاجي میر افزه پنوم د شمال دوه مونده ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکو هم ورته ستونزې یادوي.
د میږي کلینیک سره ډاکټر نشته کې دوايي نشته کې اوبه نشته مځکه ټیټه شو اوبه کې می ډېر تانګي دا نلګې چې میته باندې لري.
بل لوري ته د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس دوو تنو سلاکارانو غازی نواستنی او سانچرکی د زدران میشتو درې ولسوالیو مشرانو ته په خپلو خبرو کې د حکومت ځینې مجبوریتونه یاد کړل. دوی وویل که څه هم اوسنی حکومت د پخوا په شان امکانات نه لري او جګړې هم ډېرې شوي، خو بیا به هم د دوی د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د اجرایي رئیس سلاکار وزیر الحاج غازی نواستنی مشرانو ته په ټینګه وویل چې د دې خلکو د حقونو د ترلاسه کولو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
قومونو ستونزو واورېدلې، موږ به انشاءالله مرکز ته انتقالوو، په کومې مربوطه ادارې پورې وزارتونو پورې چې کومې ستونزې وي موږ به یې سره شریکوو، د دې د ستونزو حل لپاره به خپل کوششونه نهایي کوو انشاءالله.
د یادونه وړ ده د خوست، پکتیا او پکتیکا اړوند یوولس زدران میشتې ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د دریو واړو ولایتونو له مرکزونو څخه په لیرې واټن او یو شمېر یې هم په سرحدي سیمو کې پرتې دي. ناامنۍ د ځوانانو وزګارتوب، د پاکو اوبو، روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د دې لوی قوم او پراخ سیمې د اوسیدونکو ستونزې ډېرې کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د عراق صدر اعظم ویلي چې د بهرنیو مرستو هرکلی کوي، خو د عراق حکومت به په دغه هیواد کې دننه تر ګمارنې مخکې د هر ډول ځانګړو ځواکونو لیږل تاییدوي. دا په داسل کې ده چې امریکا پرون ویل په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سختریزو په وړاندې د عملیاتو لپاره به د ځانګړو عملیاتو نوي ځواکونه عراق ته ولیږي. نور جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی ویل دې ته اړتیا نشته چې امریکا د اسلامي دولت سختریزي ډلې سره د جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه عراق ته واستوي او د دې کار لپاره باید له عراقه اجازه واخلي. عبادی دا خبرې له هغه وروسته کړي چې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون کانګرس ته وویل چې شاوخوا 200 ځانګړي ځواکونه به د داعش پر وړاندې د جګړې لپاره عراق ته ولیږي. د چارواکو په وینا دغه ځواکونه به شاید د عراق په خپلواکه کورد سیمه کې ځای پر ځای وي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر ویلي عراق ته د نوي ځواکونو د لیږلو پریکړه د عراق له حکومت سره په هماهنګۍ کېږي او دوی به د عراق د حکومتي ځواکونو او پیشمرګه ځواکونو سره مرسته کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خپله وینا کې وویل د وخت په تیریدو سره به په دې ځانګړو عملیاتو کې پر پټنځایونو حملې کوي، برمتسوي کسان به راخوشي کوي، استخبارات به راټولوي او د داعش مشران به نیسي. کارټر زیاته کړه چې دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریا کې هم یو اړخیز عملیات کوي. د عراق صدر اعظم وروسته وویل چې په عراق کې د ځمکني ځواکونو د ګمارلو هیڅ اړتیا نشته. د عراق شیعه وسلوالو ډلو ژمنه کړې چې عراق ته د تلونکو هر ډول امریکایي ځانګړو ځواکونو سره به جګړه کوي. د شیعه وسلوالې کتاب حزب الله ډلې ویاند جعفر حسینی وویل چې د امریکا دغه ځواکونه به لومړی هدف وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې عراق ته د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو د واحد لیږلو په اړه د کارټر تر اعلان مخکې د عراق حکومت ته ویل شوي وو او پر دغه پلان د عراق له حکومت سره موافقه شوې وه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسلوالو د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې د نظامی پولیسو پر یو موټر برید کړی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه پوځي پولیس وژل شوي دي. نور تفصیل د زبی مومند په راپور کې.
وسلوالو د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې د پاکستان د ملټری یا نظامی پولیسو پر یو موټر برید کړی او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې نامعلومو وسلوالو د سه شنبې په ورځ د کراچۍ ښار د سدس سیمې په ایم ایج ان روډ کې د نظامی پولیسو پر یو موټر ناتار ډزې وکړې چې په ترڅ کې لږ تر لږه دوه نظامی پولیسو وژل شول. په عین حال کې د ښار امنیتي چارواکي وایي چې پر دغو پولیسو هغه وخت مخ پټ وسلوالو برید وکړ چې د هغوی موټر له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. د چارواکو په وینا که څه هم برید کوونکي تر پیښې وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو په خبره چې د هغوی د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي دي. د دغه ښار د پولیسو یو جګ پوړي مشر ډاکټر جمیل د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل برید کوونکي چې مخونه یې پټ کړي او پر یو موټر سایکل ناست و د شال خوای د نظامی پولیسو پر موټر برید وکړ چې په نتیجه کې په موټر کې ناست دواړه پولیسان سخت ټپیان شول چې بیا وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. کراچی د پاکستان تر ټولو ستر تجارتی ښار دی چې امنیتي ځواکونو په کله تېرو دوو کلونو راهیسې د ترهګرو، سړي تښتونکو او نورو جرمونو کې ککړو کسانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي. په دې وروستیو کې په دې ښار کې پر امنیتي ځواکونو په داسې وخت کې بریدونه ډېر شوي چې پاکستاني پوځیانو د تېر کال له جون راهیسې افغان پولې ته څېرمه په شمالي وزیرستان او ځینو نورو قبایلي سیمو کې د ضربیز په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که څه هم وسله والو تر دې مخکې په کراچۍ کې پر پولیسو، رینجر ځواکونو او ترافیکو بریدونه ډېر کړي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی پکې نظامي پولیس هم په نښه کړي دي. له بلې خوا د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په کراچۍ کې د ملټري پولیسو پر موټر وسلوال برید په سختو ټکو غندلی، دای د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بللی او د پیښې د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې د ملا کومې وسلوالې ډلې د دغې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
تاسو د ازادي راډیو خبری ساعت اوریدئ. د خبری ساعت وروستی راپور راخلو. نن د غلامي پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د فری د سلیوز ادارې د معلوماتو له مخې اټکل شوی چې په ټوله نړۍ کې اوس هم له 1 څخه نیولې تر 6.5 میلیونه کسان غلامان دي. له ملالۍ بشیر څخه په دې اړه نور حال اوري.
34 کلن اندری د رومانیا اوسیدونکی دی. دی د ښه راتلونکي ښې وظیفې او پیسو هیله لري او غواړي له خپلې کورنۍ سره په رومانیا کې هوسا ژوند ولري. کله چې یو شناخته ورته وویل چې په یونان کې یو کاري فرصت شته او ورسره وړیا کور ورکول کېږي، د دغه فرصت سمدستي ومانه. د غوښتل رومانیا ته له ډیرو پیسو سره بیرته ستون سي، خو حقیقت تر دې ډیر بیل و. د اندری شناخته د یوې شبکې غړی و چې دی او اته نور سړی په یونان کې د کاري فرصت په خبره غولولي و. د نار فور سیل خیریه موسسې د ویبپاڼې له مخې کله چې اندری او نور کسان یونان ته ورسېدل، له دوی په زوره په مځکو کې کار اخیستل کېده او ورته هیڅ ډول مجره نه ورکول کېده. دوی تهدیدېدل او بندي ساتل کېدل. اندری د تیښتې پلانونه جوړول او اخر دی او یو بل کس ساموئل وتوانېدل چې د غلامۍ له دې ژونده وتښتي. دوی په اتن کې د رومانیا سفارت ته ورغلل او دغه سفارت وروسته له هغو مځکو اووه نور کسان وژغورل. له هغه وروسته چې 15 کاله وړاندې د انسانانو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره یوه نړیواله موافقه لاسلیک سوه، د عصري غلامۍ ټکی، د انسان د قاچاق، جبري مزدوري، په پور کې بند پاتې کېدل، جنسي قاچاق، جبري ودونه او نور د غلامۍ په شان د استثمار لپاره کاریږي. په مزدوري کې بندېدل هغه غلامۍ ته ویل کېږي چې یو څوک له دې کبله په مزدوري کې بند پاتې سي چې اخیستی پور نسي ورکولی او د پور ورکوونکي لپاره وړیا کار کوي تر څو خپل پور پرې کړي. ډېری کسان چې خپل پور نسي پرې کولی خو پور نورو نسلونو ته انتقالېږي. جبري مزدوري له سلګونو کلونو راهیسې په جنوبي آسیا کې د کرهڼې او خښتې مژلو په برخه کې په بټیو او کارخانو کې روانه ده. نسلي غلامي هغه غلامي ده چې یو څوک په غلامه کورنۍ کې وزېږي. جبري غلامي هغه ده چې خلک په زوره کار کولو ته اړ کړای سي او د کار په بدل کې ورته مجرانه ورکول کېږي او ورسره ناوړه چلند هم کېږي. قانوني عمر ته تر رسیدو مخکې یا جبري واده د غلامۍ هغه ډول بلل کېږي چې پکښې کوچنیان په عمومي توګه نجونې تر 18 کلنۍ مخکې د هغوی له خوښې پرته واده کړای سي او جنسي او کورنۍ غلامۍ ته اړ کړای سي. د انساني قاچاق وړونکو له لاسه چې خلک په غلامۍ کې بندېږي، سړي، ښځې او کوچنیان د تشدد او زور له لارې د هغوی له خوښې پرته کار کولو ته اړ کېږي. د بدن د غړیو قاچاق که څه هم د جنسي استفادې لپاره تر قاچاق زیات نه دی، خو د جنایتکارانو لخوا په نړۍ کې دغه تور بازار مخ پر لویېدو دی.
په دې خبري ساعت کې مو مهم راپورونه دا و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جرمني له صدر اعظم سره د افغان کډوالو پر سونزو دوه اړخیزو اړیکو او نورو مسایلو خبري کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي له ټوریزم او بنسټ پالنې سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی. د ولسي جرګې لومړی براسیال وایي کله داعش څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ په اړه اسناد خپاره کړي، حکومت به سقوط وکړي. او دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د یرغمل سو سرتیرو د خلاصون هڅې روانې دي.